دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ثبات اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینه ماڼۍ پر خپله ویبپاڼه خبره کړې د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسېږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن سهار یوه هلیکوپټره په سمنګان ولایت کې سقوط شوي. د وزارت یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي. اعلامیه زیاتوي دا هلیکوپټر نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت ته د غزمې په مخه پورته شوه چې وروسته د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ په سیغانچی سیمه کې د برېښنا له یوې پایې سره ټکر وکړ او سقوط شوه. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دی ورکړي چې په سقوط شوي هلیکوپټره کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه پاتې هغه دي چې له دوی سره دنده مخته وړي او که نه هغوی دي چې وروستیو کې طالبانو د روزل کېدو خبر ورکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل تازه سفر پر مهال په اروپا کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. هغه ویلي چې په 2024 کال کې د پاریس د اولمپیک لوبو تر پیل مخکې لا له واشنګټن څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. جرال ډارمینین د فرانسې له خبري اژانس په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په افریقا کې د فرانسې د نفوس کمېدو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا راښکاره کېدو موضوعاتو ته په اشاره ویلي چې په دغسې شرایطو کې د ترهګریزو ننګونو خطر د پام وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خبر ورکړی چې د کمیسیون د معلوماتو او د رسنیو د معتبرو راپورونو پر بنسټ په ایران او په ځانګړي ډول د ایران په اصفهان ولایت کې پر افغان کډوالو تازه او سخت محدودیتونه وضع او تدبیر کیږي. د یاد کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ افغان کډوال په ایران کې د مناسب کار څخه منع کیږي او یوازې د درون او سخت کار کولو اجازه ورکول کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د افغانستان نه بهر فعال دی د ایران له حکومت غوښتي چې د کډوالو اړوند ټولو نورمونو او اصولو درناوی وکړي او د افغان کډوالو پر وړاندې خپل چلند بدل کړي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت وایي چې تېره شپه د کابل له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد لړۍ پیل شوه. د کابل په هوایي ډګر کې د افغان حاجیانو د مخه خې لپاره په جوړو شویو مراسمو کې د طالبانو د رئیس الوزرا کفیل مولوي عبدالکبیر او هم مرستیال مولوي عبدالسلام حریفي او یو شمېر نورو طالب چارواکو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دوهم مرستیال مولوي حنفي دې غونډې ته وویل چې سکل د حج په مراسمو کې به 1500 افغانان برخه واخلي. په سودان کې د جګړې دواړو اړخونو په ورځني اوربن هوکړه کړې په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا هوکړه پرونه وخت وشو. د سودان په جګړه کې چې شپږمې اونۍ ته غځېدلې تر اوسه له عمله تر میلیون زیات خلک بېځای شوي او هیواد د لوی بې ثباتۍ سره مخامخ شوی. د مذاکرو منځګړو او ملاتړو امریکا او سعودي ویلې دي چې دا تازه اوربند به سبا دوشنبه په سیمه ایز وخت د شپې په 9 بجو او 5:30 عملي شي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي سره له دې چې تر دې مخکې هم ډېرې داسې هوکړې شوي چې ډېر زر ترې سرغړونې شوي، خو دا تازه اوربند به د امریکا، سعودي او د نړیوال ملاتړ په مټ د څار د یو میکانیزم له مخې تطبیق شي. نوشه باشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د ترکیه د باندې مشت ترکیه د باو د شنبه په ورځ د ترکیه د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو ټاکنو لپاره د برحال ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه سیال کمال قلیجدار اوغلو ته د رای ورکولو بهیر پیل کړ. کمال قلیجدار اوغلو ویلي غواړي د ولسمشر اردوغان د دوه لسیزو اوږده واکمنۍ پای ته ورسوي. د د ترکی بهر په برلین کې هم ډیر ترکان د سحر راهیسی د رایا چولو یو مرکز مخې ته ولاړو. جرمنی په ټوله نړۍ کې د لوی شمیر ترک کډوالو کوربه هیواد بلل کیږي. ترکان د مې د شلمې نه تر څلورویشتمې نیټې پورې د رایا چولو وخت لري. د ترکیې د ولسمشرۍ د دویم پړاو عمومي ټاکنې د مې میاشتې په 28مه کیږي. چارواکي وایي چې پرون په السلوادور کې د فوټبال د یو ټورنمنت د نیمه پایلو په وخت کې د سټوډیوم په یو عمومي دروازې د مینوالو غاڼې غونې له کابل څخه نه کسان د پښو لاندې مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. سیمه ایز تلویزیون د ګډوډیو ویډیو خبره کړې چې خلک د پښو لاندې کیږي. چارواکو ویلي چې د لوی څارنوال د دفتر په همکارۍ به د پیښې په اړه څېړنې وکړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبه پر ورځ جاپان په هیروشیما کې د جی وو یا ووستر وسنتی هیوادونو د غونډې په ورځ د اوکراین د جمهور رئیس ولادمیر زلنکی سره هم وکتل. بایدن په دې کتنې کې د اوکراین سره د مهماتو او وسلو نورو نظامی مرسته اعلان هم وکړه. دا ووستر وسنتی هیوادونو نورو مشرانو هم د زلنکی سره په جلا غونډو کې د اوکرين ملاتړ سرګند کو. په مخړې دی راپورته
بایدن له زيلنسکي سره په دې کتنه کې چې د جاپان په هیروشیما کې وشول او اوکرين سره د نوې نظامی مرستو اعلان وکړ.
نن زه له اوکرين سره د امریکا د امنیتي مرستو بل برخه اعلانوم. یو بسته چې ډېر مهمات او پاناز غراوال گاډي لري او د اوکرين د جګړې ورتیا بل وړ کړی دا به ورکړل شي. متحده ایالات بل اوکرين سره مرستو ته دوام ورکړي، سود مقابل لوري جواب ورکړي، بیا ځان جوړ کړي او بیا رغونه وکړي. همدارنګه د عادلانه سولې پاړه د غوي د هڅو ملاتړ کوو. یوازې د اوکرين خپلواکي او ځمکني بشپړتیا باید د بحث وړ نه وي.
زيلنسکي نن یک شنبه د جیو په غونډه کې چې د اوکرين په وضعیت متمرکز وګډون وکړ. په دې غونډه کې په حضوري شکل د هغه ګډون د نړۍ په یو معتبر ډیپلوماټیک سټیج کې د روسیې په وړاندې د خپل هواد د 15 میاشتنۍ جګړې لپاره د ملاتړ د خپلولو په معنا وو. په جیو کې په اوکرين په داسې حال کې باس وشو چې د روسیې دفاع وزارت ادا کړي د غوی د ځواکونو ملاتړ څخه د واګنر د خصوصي کمپنۍ برخمنو ځواکونو د اوکرين بخمود خار نیولې دی. زيلنسکي د یو خبريال د پښتوني په ځواب کې چې آیا بخمود د اوکرين ځواکونو په لاس کې دی وویل
I think no.
فکر کوم نه، خو تاسو باید پوه شئ چې هلته څه نشته. هغه زموږ خار ویجاړ کړه، هلته ودانه نشته. دا جرم ده، دا یو ټراجيدي ده. خو نن ورځ بخمود یوازې زموږ په زړونو کې ده. په هغه سیمه کې څه نشته، یوازې ویجاړی او د روسي ځواکونو ډېر مړی پاتې دي.
د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وویل چې له اوکرين څخه د جی وو ملاتړ د متحدینو او شریکانو د یووالي او عزم قوي پیغام استوي.
We will stand with Ukraine for as long.
موبه هرومه روچه ارتیاوید اوکرين سره ودرېګو ځکه دا غوي امنیت زموږ امنیت ده. د جیو ستراتیژي روخانه ده. زموږ نظامی ډیپلوماټیک او اقتصادي ابزار د اوکرين پر وړاندې د یړغل ځپ برخه جوړوي. موږ د جګړې لډګر څخه د هوایي دفاعي وسلو ټانکونو او د واټن وشتونکو توغندو په استول ملاتړ کوو. کوم چې برېټانیا د مرستو لمړی مهیا کوونکې هیوادو.
د بریتانیا صدر اعظم چین په اوسنۍ سر کې د نړۍ د امنیت او حسین په وړاندې د سترخن په توګه یاد کړه. وی ویل د اقتصادي اجبار لاري به د نورو هیوادونو په حاکمیت کې د چین د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
چین زموږ په اثر کې نړیوال امنیت او حسین ته لوی خطر پیښوي. هغوی په ډیرودونکو شکل په کور کې مستبد او په بهر کې مثبت دي. لکه څنګه چې جیو وښوده د برېټانیا ځواب زموږ له متحدینو سره همغږی ده. دا هر څه د خطر د کمولو لپاره دي، نه د جلا کېدو لپاره. موږ به په جیو کې د نورو په حاکمیت کې د مداخلې په اړه د اقتصادي اجبار څخه د چین د مخنیوي لپاره اقدامات وکړو.
د جاپان په هیروشیما کې د جی وو په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې نن یې د پای ورځ ده، په اوکراین او چین سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې وشوې. دغه سرمشریزي برخوالو پرون په ویلا مې کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه وغندل. د جی وو مشرانو همدارنګه د طالبانو وغوښتل چې د ترګرۍ پر ضد په خپلو ژمنو ودرېږي او ډاډ رامنځته کړي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو د غواخلو او یا هم برید لپاره نه کارول کیږي. د ترګریزو پروګرامونو مالی اقدامات نه کیږي او ترګرو ته پناه او ځدکره نه ورکول کیږي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت وروسته په زرګونو افغاني کورنۍ گاوند پاکستان ته پتلو مجبور شوې. په دې لوی شمېر کډوالو کې داسې نجونې او ښځې هم وې چې د خپلو کورنۍ پرته هلته تللې دي. د غرجونې وای په پېښور کې ورسره د عامو خلکو رویه تر فرهنګي خلکو ډېره بدله او حیرانوونکې ده. د امریکا غږ خبریال خدایینو ناصر په دې ډله کې د یوې افغاني خبریالې او فعالې فرناز الکوزی سره خبرې کړې دي. تاسو دې راوړو.
او یوازې د ځان لپاره خواړه تیارول دا اوس د دې خبريالې او فعالې ورځنی کارونه دي. هر څه په خپل کبي دا وایي د مسافرۍ په دې کړیدل ژوند کې هم تر هر څه زیات د خپل وطن او سنۍ حال کړوي او زیاتوي. ملي سرود، ملي بیرغ او د وطن تیر هر څه د دې پټکیو په سترګو کې اوښ کې راوړي.
هر څه چې اوس مونږه اشاره کوو په افغانستان کې هغه مونږه دردوي، هغه زموږ په سترګو کې وښکې راولي. خاصه کر زما ملي اردو، زما جمهوریت، زما سپینګیری ولسمشر چې زمونږ په سیر په نور یو بل هیواد ته پناه وړې ده، او زما جنډا، زما ملي سرود دا تر ټولو ډیر زیات دردونکي ول. حتی زما تر دغه کړیدونکي مسافرې چې زه پرته لمور، پرته خویندو، پرته لم خپل هیوادوالو تیروم، په ګوشه ځای کې تیروم. تاسو ما کور ولید چې په یکی یو تنها ځان یو کلنه دوره چې ما شاته پریښې ده، دغه دردونه به ما دونه ونه دردوي چې دا جنډا او زما ملي سرود، زما اردو، زما ولسمشر دا ما ډیره دردوي.
دا وایي له افغانستانه راغلی ته به په پاکستان کې ډیرې ستونزې وي، خو وایي هغو نجونو ته چې دلته یوازې اوسي هغوی ته تر نورو څو چنده زیاتې ستونزې دي.
سربیره پر دې چې موږ د یوازیتوب ستونزې لرو، هغه د خپل نفقې ستونزې هم لرو چې سره رقم ځان ته برابر کړو، د کور کرایې سره رقم برابر کړو، د برق پیسې سره رقم ورکړو، د ګیسو پیسې سره رقم ورکړو، د خوراک ځان ته سره رقم برابر کړو. دغه ټولې هغه ستونزې دي. بیا نظریات دلته بدل دي، په دې معاشره کې اوسېدل بدل دي، ځکه دلته فکرونه بدل دي. اوسه پورې دلته چې دوی سره موږ ژوند کوو، حتی تر ډیره موږ چې یو ځای کور ځان ته په کرایه نیسو، موږ ته وایي چې تاسو خو یوازې تاسو موږ ته مسلې جوړې نه کوي.
دغه افغان خبریاله وایي په پېښور کې یې په فرهنګي ځایونو کې لا هم پښتانه بیل نه ګڼي، خو وایي دغه ښار د ولسي وګړو نظر د دوی په حق له ډیر بدل او حیرانوونکی دی.
په پېښور کې کله چې موږ فرهنګي ځایونو ته ځو، لکه اوس تاسو ګورئ موږ په کتاب کور کې ناست یو، یا بچا خان مرکز ته ځو، یا هم مفکوري ته ځو، هلته بیا دونه مسایل نه وي، ځکه هلته پوه کسان راځي چې هغوی ډېر کله په ټولنیزو اخلاقو، په ادب، په دې شیانو پوهېږي. خو کله چې موږ بیرون ماحول کې ګرځو، یو څوک غږ کوي چې دا خو افغانۍ ده، بیا عجیب و غریب فکر کوي چې د دې سټایل د افغانانو ده. حتی ځینې کسان داسې فکر کوي چې دوی خو کافران دي، چې د کابل دي. دا خبره ډېر کله کوي. نو طبعا ستونزې ډېرې وي، مشکلات ډېر وي، خو په عام ځایونو کې بیا بېخي ستونزې ډېرې وي.
په پاکستان کې چارواکي وایي له 2020 میسوي کال له اګست راهیسې تر اوسه پورې یاد هېواد ته شپږ لک افغانان راغلي چې هېڅ شوي هم د کډوال په حیث نه دی منل سوی. په دې راغلیو افغانانو کې اکثریت هغه دي چې د دریم هیواد په تکل پاکستان ته راغلي دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه ونيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
پورستی میاشتو کې د ګڼو ملکونو خلک کوشش کوي چې د امریکا په پولو واوړي او د پناه اخیستلو غوښتنه وکړي. د امریکا غږ خبریاله ایلن باروس د ټکساس د ریو ګرانډي نه د رپورټ را لېږلې چې تاسو ته اورو. په تیر وختونو کې ډیر مهاجر چې متحده ایالاتو ته ننوتي یا د متحده ایالاتو او مکسیکو په پولو کې نیول شوي اکثره یې د ګواتیمالا، سلوادور او هندرس راغلی دي. خو د څه کال په پیل کې یو لوی بدلون ولیدلی شو او اوس اکثریت مهاجر د وینزویلا، کیوبا، نیکاراګوا او هیټی نه راځي، ځینې حتی د چین او افغانستان نه هم راځي.
نه یوازې دا چې له مختلفو هیوادونو راغلي بلکې مختلف شالیدونه لري. ځینې خلک چې سندونه لري لکه انجینران، ډاکټران، وکیلان، معماران. زما مطلب دې تاسو کولای شئ ووایي چې دا مسلکی کسان چې خپل هیواد پرېږدي معنی دا ده چې هلته حالت ښه نه دي.
دغه کس چې نه غوښتل نومې سرګند شي وایي چې په چین کې یو کوچنی کاروبار لرلو خو د کرونا د وبا نه وروسته د امریکا جنوب سرحد خواته راوتښتېدو چې خپل بخت وازمایي.
تاسو باید نورو ته معاش ورکړئ او خپل ځان هم وساتئ. اوس ډېر فشار دی نو زه غواړم دلته له رسمي لارې راشم. خلوی خو امریکا مونږ ته د راتلو اجازه نه راکوي او لبلې خو چین مونږ ته د تګ اجازه نه راکوي. مونږ مجبور یو چې دا کار وکړو. مونږ بل لار نه لرو.
امریکایي چارواکي وايي د فروری او اپریل ترمنځ د امریکا سرحدي پولیسو د برازیل، کولمبیا، هند، رومانیا، روسي او ترکی کډوال هم لیدلي دي. د هایټي نراغلي دغه مهاجر چې ځان د فرا په نوم معرفي کو او نه غوښتل چې خپل مخ ښکاره کړي وايي د هغه 15 کسیز کورنۍ د تیرو دریو میاشتو راهیسې امریکا ته د تللو چانس ته انتظار باسي.
زمونږ سره صبر وکړئ. مونږ واقعا له لرې څخه راغلي یو او زمونږ په ملک وضعیت واقعا ډیر خراب دی. دوی بې ګناه خلک وژني نو مونږ نشو کولای بیرته خپل هیواد ته لاړ شو.
ډیر مهاجر وای چې د دوی سفر ډیر سخت و. د وینزویلا جورج فرناندز د متحده ایالاتو مکسیکو پولیتا د رسیدو لپاره شاوخوا یو میاشت سفر وکړو. د هغه ملګری د کولمبیا او پاناما سره په یو ځنګل کې سخت ټپي شوی و خو دوی ژوندي پاتې شول.
دا تر ټولو سخت شی و. یو چا چې زما سره سفر کاوه را وغورځېدو خو موږ د وتلو توان درلود. دا تر ټولو سخت شی و چې ما ورسره ژوند کاوه.
د عامې روغتیا د ساتنې تر چې ټایټل دوسل وی خیادیږي د کرونا وبا په جریان کې په پوله کې عملی شوه او د مئی په 11 رسمن پای ته ورسېده. د دې ترې له مخې سرحدي پولیسو ته اجازه ورکړل شوه چې زر تر زره ځینې مهاجر بیرته مکسیکو یا اصلي هیوادونو ته بیرته ولیکي. اوس مهال په پوله هغه مهاجرینو ته چې د خپل ملک نه د وژنو او زورونو د یری تښتېدلی وي د متحده ایالاتو د قوانینو له مخې اجازه ورکول کیږي چې د پناه اخیستلو درخواست وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په تیرو 15 میاشتو کې د چینایي مهاجرینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د جنوبی امریکا نه د متحده ایالاتو مکسیکو پولې ته اوږد سفر کوي. پام وکړئ، دې رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاهی تاسو ته در اوروي.
د ګراندیل سینا چې متحده ایالات له مکسیکو نه بیلې په لامبو وهلو د لاتینی امریکا د کډوالو زراتک منظر وادي پدیده ګڼل کېده. هر ورځ به خلکو لیدله خو په همدغه خطرناکي آبی لارې په فوق العاده توګه د چینایي کډوالو د هڅو زیاتېدل یو نوې پدیده ده. یوې خزي ویل چې یو میاش لپاره د مزل روسته ځان دلته راورسو. د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت د ادارې په وینا د 2018 میلادي کال د اکتوبر او د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې پورې د متحده ایالاتو او مکسیکو په سرحدي لارې نږدې 10,000 چینایان راوختل. یو چینایي ځوان چې په خپل وطن کې د چارواکو له انتقامي اقداماتو نه د کورنۍ د غړو د خوندي کولو په خاطر خپل ځان یوازې د جن په نوم معرفي کړ. وای چې په کنسټرکشن یا ساختماني سکتور کې کار کوي خو د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ و، گزارې نه کېدله.
کوم چې د ژوند پاتې کېدو لپاره په چین کې شرایط ډېر سخت شوي دي.
نوموړی وای چې د جنوبي امریکا په لارې متحده ایالات ته د ځان د رسولو په خاطر پوره 2 ورځې سفر وکړ. ترکیه ته سفر کوي، دغه ځای په سرویسونو کې کینی او یا پیاده د جنوبي او لاتین امریکا د هوادونو په لاره ځانونه د متحده ایالاتو او مکسیکو سرحد ته رسوي. ځینې د لارې د سمت او استقامت د معلومولو په خاطر له ځان سره بلدي کسان ملګري کوي او پیسې ورته ورکوي، او ځینې نورې په تپوسونو او پوښتنو دا اوږده لاره وهي. په واشنگتن کې د چین سفارت د امریکا غږ دی وی تحریری پوښتنې په جواب کې ولیکل، د چین حکومت تل د غیر قانوني مهاجرت مخالفت کړي او په غیر قانوني توګه د چینایي اتباعو د وتو د لارو د ډب کولو په خاطر سخت اقدامات هم کړي دي. خو یو لنډا ویډیو چې د امریکا غږ د ماندرین سرویس اخستی وه د چین په ټولنیزو رسنیو کې دومره زیاته مشهوره شوه چې د انګریزي ژبې د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز پخوانی سرمحرر هوجن ویبوی اړیسته چې په ځواب کې ولیکي، چین په سرعت وده کوي او د چین د وګړو اکثریت نور د دې ضرورت نه لري چې په لامبو وهلو له سرحد نه واوړي. د ټکساس ایالت په ریو ګرانډي دره کې د عیسایانو د کاتولیک مذهب خیریه مؤسسې وای چې و میاش مخکې به دلته هر ورځ لکتر لگا سل چینایان د سرپنا د منډلو په خاطر راتلل. یو چینایي چې د شون جانګ په مستار نوم خپل ځان معرفي کو او له شانګهای نه د خپل خزي او لور سره یو ځای وګت سفر پیل کړو، د چین د حکومت په اړه داسې ویل:
چین ټول خلک په دې خبر دي چې چین حکومت ډېر طاقتور دی او هر څه کنټرولوي.
یو کس چې مور او پلار په چین کې پریخي امریکا غږ خپل ځان یوازې د وانګ په نوم معرفي کړ. له چین نه د وتو د وجې په باب ویل:
د چین د راتلونکي په اړه هیڅ ډول امید او هیله نه لرم. ما سره اوس دا احساس پیدا شوی چې د چین حالت به له دې هم بدتر شي او بیرته به د موضوع تنګ د وخت زمانه راشي او د کلتوري انقلاب د دور په لوري به ولاړ شي.
د رونجان په نوم یو بل کس امریکا غږ ته وویل:
کوم مسلکي تعلیم چې ما په چین کې حاصل کړی و په امریکا کې کار نه ورکوي، د اعتبار وړ نه دی. زه مجبور یم چې د ټیټې درجې کارونه ولټوم او ورپسې وګرځم. داسې کارونه به ګورم چې په خپله امریکایان نه کوي. زه کول ته په ځینې توګه تیار یم.
زیاتره چینایي کډوال وای چې دوی په دې نوې خاوره کې د ژوندانه د چیلنجونو او ګواښونو سره د ځان د چمتو کولو په خاطر په نیویارک او یا په کالیفورنیا کې د اوسېدو نیت لري، چیرې چې له مخکې نه یو زیات شمېر چینایان اوسېږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
ځان د نورو وایرسونو پرتله پیچلی ناروغي ده او کچري کوم سیمه کې مثبت پیښه رامنځته شي د بیا درملنې وړ نه ده، نو ځکه اړتیا ده چې هیڅوک د پولیو ضد واکسین نه خپل ماشومان محروم نه کړي. په موکړي دی رپورټ ده.
د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه خوست ولایت کې یو شمېر روغتیا پالان په دې باور دي چې پولیو واکسین باید کور په کور لپنځه کلنۍ ټیټ هر ماشوم ته تطبیق شي. په خوست کې د ماشومانو یو تن متخصص ډاکټر شریف الله امریکا غږ ته وویل چې یو شمېر نور وایروسي امراض له پیښېدو وروسته په روغتونونو کې هم د درملنې وړ دي، خو یوازینی پولیو وایرس دی چې هیڅ درملنه نه لري او له همدې کبله باید هر ماشوم ته د ګزړن ضد ساتګي د کمپاین په هر دوره کې ورسیږي.
د دې طبي اهمیت به ښه زیات دی. اکثرا ناروغي دی او انسان یو ماشوم ته ولګي نو په کلینیکونو کې یا په اسپیټالونو کې دغه علاج کیږي. خدای نه خواسته که د پولیو ناروغي په ځینو ماشومانو کې رامنځته شوه هغه د دوامداره پلش کېدو سره کیږي، نو په همدې اساس کلی په کلی یا کور په کور د دې لپاره هم کمپاینونه شوي دي او هم کور په کور ګرځول کېږي تر څو څوک ترې بې برخه پاتې نه شي.
که څه هم روان میلادي کال ته ماکې دا چې د پولیو پیښې په افغانستان کې صفر تر راکمې شي، خو په دوا پر لپسې ورځو کې د پولیو غبرګو پیښو یو وار بیا افغانستان کې د دې وایروس قوي خطر په ډاګه کړ.
ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سره مخالفه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت یا شمالي کوریا په 2003 کال کې د اټوم نه خبرولو لټړون نه وته او خپل اټومي وسلو پروګرام بیا پیل کړ. ډي پی آر کې درې کال وروسته خپل لومړی ازمایښت وکړ. دا یو کوشش په نظر کې نیولو سره چې ډي پی آر کې مجبور کړي چې خپل غیر قانوني بالستیک توغندي او د عامه تباهي پروګرامونه په تور سوي د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحاد په شمول بین المللي ډلو په شمالي کوریا باندې یو لړ اقتصادي او مالی بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه پراخه او کلکو په داسې حال کې اټومي ازمایښتونه پراخه شوې دي. د بودیجې د ضرورت په نظر کې نیولو سره چې د خپل اټومي پروګرام ملاتړ پرې وکړي، ډي پی آر کې د بیلابیلو کسانو د خدمتونو کار اخلي چې د بندیزونو نه ځان اتیر کړي چې پیسې لاسته راوړي چې د بندیز لګولو شیانو لپاره ورکړي. ډي پی آر کې د تیرو شپږو کالو لپاره د رښتیانو آثارو په غلا کولو او جعلي توکیو کې بوختو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر اپریل په میاشت کې د خپل انتقالي سازمان شبي نوي جایزو پروګرام له لارې د هغو معلوماتو لپاره تر 5 میلیون ډالر پورې جایزه اعلان کړه چې په نتیجه کې د شمالي کوریا تابع سیم هیون سوپ بندي یا محکوم شي. د 5000 پورې جدا جایزه د هغو معلوماتو پورې ورکول کېږي چې په نتیجه کې د چین ادبا هان لن لن او خن ګومک بندیان یا محکومه شي. د امریکا د خزانه وزارت په سیم هیوم سوپ پلوس جمع او یو یو هو یو او چنګ هونګ من باندې هم بندیزونه ولګول. په چین کې ډیر د رښتینو آثارو تجار دی. د هغو واقعي آثارو اړول اسانوي چې د ډي پی آر کې یک ترانو لخوا غلا شوی اسهار واړوي. چنګ په هنګ کان کې ډیر تجار دی. د او سرکار کوي شرکتونو ته د واقعي آثارو لپاره په بدل کې شرکتونو ته پیسې ورکوي. ډي پی آر کې د غیر قانوني د اسانولو شبکو نه کار اخلي چې بین المللي مالی سیستم ته لاسرسی ولري او د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستل برن نیلسن ویلي دغه د عامه تباهۍ د غیر قانوني وسلو او د بالستیک توغندیو لو پروګرامونو نه کار اخلي چې په مستقیمه توګه بین المللي امنیت ته ګواښ مخامخ کوي. د رژیم لپاره له واقعي آثار نه کار اخلي چې مالیه تولید کړي. امریکا او زمنګ انډوالانو ژمنه کړې ده چې بین المللي مالی سیستم وژغوري او د ډي پی آر کې د بې ثباتۍ په فعالیتونو کې د دې د استعمال مخه ونیسي. په خاصه توګه په روان کال کې یوازې د ډي پی آر کې د درو خرابېما بالستیک توغندیو د توغولو په رڼا کې
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.